درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د افغاني رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د بیرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لمړی هم خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کونکي فریدون سینریلی اوغلو د وروستي راپور په اړه د بحث لپاره جوړ شوی و. دریو شزینه افغان فعالانو هم ګډون کړی و. په دې غونډه کې د بندو دروازو شاته جوړ شوی و. د افغانستان د شزو د شورا په استازیتوب فوزی کوفي او اسیلا وردګاو د شزو د حقونو فعالی یلدا روان ګډون کړی و. هغوی له غونډې وروسته په نیویارک کې یوې خبرې غونډې ته وویل. د ښاغلي سینریل اوغلو راپور چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره یوه طرحه وړاندې کوي خپلې ښېګڼې او نیمګړتیاوې لري. د میرمنو وړاندیز وکړ چې که ملي ډیالوګ پیلېږي نو په لومړي ګام کې باید د هغو ښځو امنیت او خوندیتوب یقیني شي چې په خبرو کې ګډون کوي. د دې میرمنو بله غوښتنه دا وه چې طالبان د ښه نیت د ښودلو لپاره باید ټول بندیان که ښځې دي که نارینه خوشې کړي. د فعالانو دا غوښتنه هم وکړه چې که خبرې اترې کیږي یا باید په هیواد کې دننه وي او یا د سیمې په کوم بل هیواد کې. د دوی په وینا دا غونډه باید د پردې تر شا او په داسې ځای کې نه وي چې افغانان ترې بې خبره وي. شغل سینریلی اوغلو د افغانستان په اړه په خپل وروستي راپور کې له نړیوال انزوا څخه د طالبانو د وتلو لارې چارې وړاندې کړې دي. په دې طرحه کې سپارښتنه شوې چې د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو او د دوامدارې سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره باید یو ملي ډیالوګ پیل شي. د سینریلی اوغلو د طرحې له مخې دا اقدام به په افغانستان کې د وضعیت عادي کېدو او په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد ادغام ته لاره پرانیزي. فنلند د افغان ښځو د مهارتونو او پرمختګ د ملاتړې یوې نادولتي مؤسسې ته د جنسیتي برابرۍ نړیواله جایزه ورکړه. د فنلند صدراعظم پیتری اورپو پرون د دې ټولنې مشر محبوبې سراج ته د دې جایزې د سپارلو په مهال وویل چې افغان میرمنې او پیغلې نجونې له جنسیتي ځورونو سره مخامخ دي. شغلی اورپو زیاته کړه چې هیواد یې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې د جنسیتي برابرۍ ملاتړ وکړ او د مهم ملاتړ ته به په راتلونکي کې هم دوام ورکړي. میرمن سراج د خپلې ټولنې په استازیتوب د دې جایزې د ترلاسه کولو په ترڅ کې په یوه وینا کې وویل د په افغانستان کې د کورنۍ تاوتریخوالي ډېرې ناوړه پیښې له هغې ډلې داسې ښځې او نجونې چې پوزی غوژونه او نور اندامونه پریشیوی وو په خپلو سترګو لیدلې دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغان ښځو انجونو سره د واکمنو طالبانو چلند په هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د خواخوږیو ګڼ غبرګونونه پارولې دي. دا له هغو مهمو عواملو څخه ګڼل کیږي چې له کبله د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د کرکټ له 1900 کلونو د کشرو لوبغاړو لوبډله د 1900 کلونو د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن له پاکستان سره مسابقه کوي. دا لوبه د کابل په وخت سهار په 10 بجو په دوبۍ کې په پام کې ده. افغانستان په دې لړۍ کې تر اوسه دوه لوبې کړې. لومړی هند ته وبایلله خو دوهمه لوبه یې د یکشنبې په ورځ له نیپال وګټله. د 1900 کلونو لوبغاړو په آسیایي جام کې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلادیش، متحده عربي امارات، نیپال او جاپان لوبډلې برخه لري. سپینه مانی د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښوولې چې وایي اسرائیل په اکتوبر میاشت کې د لبنان پر جنوب د برید په مهال د سپین فاسفورس له مهماتو څخه چې امریکا ورکړی دي کار اخیستی دی. د سپینه مانی ویندوی جان کاربی پرون وویل چې په دې اړه راپورونه یې لیدلي دي او طبعاً له دې کبله اندېښنه لري. کاربی زیاته کړه چې دوی به څېړنې وکړي څو په دې اړه نور جزئیات ترلاسه کړي. زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې به واورئ. د امریکا حکومت د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی رئیس هم د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په تنفسي ناروغیو دخته کسانو شمیر خورا ډیر شوی دی. د هرات یو شمیر سوداګری میرمنې وایي د ورستې زلزلو له کبله د دوی کاروبار په ټپه درېدلې. د شزو یو ملاتړی بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړی راپور ورکوونکی ته په یو لیک کې د طالبانو په زندانونو کې د معترض شزو او په پاکستان کې د پناه غوښتونکو میرمنو وضعیت د پاملرنې غوښتنه کوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
متحدو ایالاتونو د افغانستان د پخوانی دولت د ولسی جرګې مشر او د هغه زوی د بندیزونو په فهرست کې شامل کړل. میر رحمان رحماني او د هغه زوی اجمل رحماني تورند چې د پوځي ځواکونو په قراردادونو کې اختلاس کړی دی. د رحماني د کورنۍ غړیو تر اوسه د امریکا د بندیزونو پر دوی د لګیدلو تورونو په اړه څه نه دی ویلي. د دې موضوع جزئیات احمد تکل باندې کوي.
متحد ایالاتو د طالبانو پر دوو چارواکو د تیرې اونۍ له بندیزونو وروسته پرون د پرزیدلي جمهوري دولت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني او د هغه زوی اجمل رحماني د خپلو بندیزونو په فهرست کې راوستل. د امریکا د خزانه وزارت بیگانه وخت په یو خبر پانه کې ویل چې د دې وزارت د بهرنۍ او شتمنیو د کنټرول څانګې پر رحماني او له دوی سره پر تړلو څلور څلوېښت کمپنیو د نړۍ په کچه په پراخ فساد کې د دوی د ونډې په خاطر بندیزونه لګوي. خبر پانه زیاتوي چې دا کسان او شرکتونه د هغې لایحې په اساس د بندیزونو په لیست کې راغلي دي چې د امریکا حکومت ته د نورو هیوادونو پر دولتي چارواکو د بندیزونو اجازه ورکوي. د دې لایحې له مخې امریکا کولای شي له بشري حقونو پر سرغړونکو او په فساد کې پر ښکېلو چارواکو بندیزونه ولګوي، شتمنۍ کنګل کړي او امریکا ته د هغوی سفر ممنوع وګرځوي. د امریکا د خزانه وزارت وایي رحماني او زوی د خپلو کورنیو کمپنیو له لارې د فساد یو پیچلی تدارکاتي سیستم رامنځته کړی و چې په نتیجه کې د امریکا د حکومت لخوا د پخوانیو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره د تمویل شویو پروژو میلیونونه ډالر په ناسمه لاره لګېدلی دي. په خبر پانه کې د تروریزم او په مالی استخباراتي چارو کې د امریکا د خزانه وزارت د مرستیال براین نلسن له قوله راغلی دی چې دی وایي دوی به له هغو امکاناتو کار اخیستو ته دوام ورکړي چې هدف یې په فساد کې د ښکېلو شبکو له منځه وړل او له هغو سره حساب کتاب دی. د امریکا د خزانه وزارت میر رحمان رحماني د هغه زوی اجمل او د دوی د کورنۍ نږدې غړي د دولتي چارواکو په توګه د لوی کچې په فساد تورن کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت د فساد د هغو مواردو جزئیات هم خبره کړی دی چې د رحماني کورنۍ لاس پکې لري. د بیان لمخې د افغانستان د ګمرک ریاست چې د امریکا، ناتو او افغان ځواکونو لپاره د تیلو د وارداتو مقررات وضع کول، داسې مکتوبونه ورکول چې لمخې شرکتونو کولای شوي یو اندازه مالونه له مالیه پرته وارد کړي، خو د امریکا د خزانه وزارت په وینا د رحماني د تیلو د واردولو اړوندو شرکتونو په پرله پسې ډول د ګمرک چارواکو ته بډې ورکولې څو له مالیه د معافیت نور مکتوبونه ورکړي. د خزانه وزارت د بیان لمخې په یو مورد کې د اجمل رحماني شرکت تر ټاکلې اندازې د دوه ځلې زیاتو تیلو د واردولو مکتوب تر لاسه کړی وو. بیان زیاتوي چې د رحماني یو اړوند شرکت په 2018 او 2018 کلونو کې نږدې یو میلیارد لیتر تیل وارد کړل چې دا په یو کال کې د افغان ځواکونو تر اړتیا وړ 400 میلیون لیترو دوه نیم چنده زیات وو. په بیان کې د فساد یو بل مورد هم یاد شوی دی، داسې چې د 2019 کال په پیل کې د افغان ځواکونو د الوتکو د اړتیا وړ تیلو د تدارکاتو لپاره له رحماني کمپنیو سره قرارداد ختم شوی و، خو بیا هم د شرکتونو 2500 متریک ټنه د الوتکو تیل له مالیه پرته وارد کړل. د امریکا د خزانه وزارت په وینا اجمل رحماني د 2013 کال په پارلماني انتخاباتو کې د ولسی جرګې د څوکۍ د ګټلو لپاره د رایو په بدل کې رای ورکونکو ته توفي او پیسې ورکړي او د خپلې څوکۍ د یقیني کولو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون ځینو غړو ته د د رایو د زیاتولو په بدل کې 1.8 میلیون ډالره بډې ورکړي. همدارس د امریکا د خزانه وزارت وایي چې میر رحمان رحماني هم د ولسی جرګې د ریاست د ګټلو لپاره وکیلانو ته میلیونونه ډالر بډې ورکړي. د خزانه وزارت په بیان کې د رحماني د کورنۍ د فساد نور موارد هم یاد شوی دي. د یادونه ورده چې د امریکا د خزانه وزارت تیرونی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر شیخ خالد حنفی او د طالبانو د علوم د اکاډمۍ پر رئیس فرید الدین محمود هم بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت تور لګولی چې دا چارواکي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم په مخنیوي کې مهم رول لري.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډیر شوی او روان کال د دغو ناروغیو له 1,200,000 ډیری مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر دوهمې پورې له 2,500 څخه زیات کسان د تنفسي ناروغۍ له امله مړ شوي چې زیاتره یې له 15 کلونو کم عمر ماشومان ښځې او نجونې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سکل په افغانستان کې په هټه تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. دغه سازمان د راپور لمخې چې د دوشنبه په ورځ پور شو د 2023 کال لپاره تر رواني دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو د مشکوکو پیښو شمیر له 1,200,000 څخه ډیر شوی دی. په دې موده کې د دغو ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو شمیر 2,512 تنه ښودل شوی چې 2.2% یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دغه راپور شمیرې ښیي چې د تنفسي ناروغیو له امله د ټولو مړینو 45.9% یعنې 1,045 ښځې او نجونې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د هوا په سړېدو سره په دې ناروغیو د اخته کسانو شمیر او د هغوی د مړینې کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینو اوسیدونکي هم دا خبره تاییدوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل دای او زوی تنفسي ستونزې لري او د شمې پر رسیدو سره یې ناروغي نور هم ډیریږي.
دا موږ چې کوم ساحه کې اوسیږو شپاړسه محافظه قلعه زمان خان دلته هیڅ صفایي خیال ښاروالي نه ساتي. تاسو باور وکړئ چې دغه دوه او درې میاشتونه را پدې خوازه او زما یو نه کلن زوی د موږ دواړه زوی پلار د الرژي تکلیف لرو او بس سینه او ستونی درد او دغه تکلیفونه ورسره بيخي حد نه زیات زیات شوی دي.
د هرات ښار اوسیدونکي انیتا کاکړ وای چې هغه پلاری د سالنډي په ناروغي اخته دي چې د کال په دویم شپږو میاشتو کې ناروغي ډیریږي. هغه ازادي رادیو ته وویل
او بابا ما سمدارم ما
زما بلار او زده سالنډي ناروغي لرو لنه هم څه خطر دولسم میاشتې پوری زموږ حالت خنوي. زده تنفس سپری کاروم کله چې موږ ډیر ګرځو ستړي کیږو یا موږ لوړ ځای ته پورته شو یا هوا سړه شي سالنډي راته پیدا شي
یا بلندی بالا شي.
پم دې هلكې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی ازادي رادیو ته وویل د تنفسي ناروغیو زکام او موسمي الرجي ناروغانو شمیر چې کلینیک ته مراجعه کوي ورس په ورس زیاتېږي او د شمې ساړه د هوا ککړتیا او د کافي خوړو نه استعمال د دې ناروغیو په لاره خرابې دوخ په لغیز لرلې دی. هغه د تنفسي ناروغیو د مخنیوي په اړه وایي
مشروطه خلاصه
مراجعه ډاکټر تاتک د ګرم جامو اغوستل د مقاومت د زیاتوالي لپاره د ګرم او انرژي لرونکو خوړو خوړل د ماسک اغوستل او له هغو کسانو څخه لري پات کېدل چې په شدید تنفسي ناروغي وخت دي د ناروغي د مخنیوي مهمه لار خو نه
د په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له وی خو د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله ډیری وګړي په ځانګړي توګه په لیرو پرتو سیمو کې روغتیايي خدمتونو ته اسانه لاسرسي نه لري او له بلې خوا په کورنیو کې د عاید کموالی د خلکو د روغتیايي وضعیت د خرابېدو مهم لامل بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا مخکې ویلي و چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر زیان ګالی دی. او چا په دغه راپور کې د یادو اقلیمي بدلونونو د اغیزو لکه وچکالۍ د ناروغیو د زیاتوالي او طبیعي پیښو یادونه کړې وه.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د شزو یو ملاتړی بنسټ ته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړی راپور ورکوونکی ته پیولي کې د طالبانو په زندانونو کې د معترضو شزو او په پاکستان کې د پراغښتونکو مېرمنو وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د شزو د ملي یووالي چتر پنوم د دغه بنسټ غړیو چې د لیکې د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت ریچارډ بنټ تلېژلې ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې د نړۍ نور خلک دا ورځ لمانځي د افغان میرمنو لپاره یو ماتم دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ښځو د ملي یووالي چتر په نوم یو بنسټ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ته یو لیک استولی او له هغه غوښتي چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه عاجل او جدي اقدام وکړي. د دغه بنسټ په لیک راغلي دي په داسې حال کې چې د نړۍ خلک د بشري حقونو نړیواله ورځ نمانځي خو افغان میرمنې د بشري حقونو تابوت ته اوښکې تویوي. په لیک کې ویل شوي چې د افغان ښځو په ځانګړې توګه د طالبانو په دانونو کې د خزو وضعیت د ورځن منځل د پښتني سره مخ کوي. د خزو د ملي والی چتر د پناغښتونکو میرمنو پر وضعیت هم اندېښنه خوده او لیکلې دي. هغه فعال او معترض میرمنې چې د دوی په خبره د طالبانو له ظلمونو یې گاونډوي هیوادونو ته پناه وړي د بشري ناورین یو بل اړخ دی چې د جبري استلو او طالبانو ته د سپارلو لګواخ سره مخ دي. د دې بنسټ وی غړي نه سخره ازادي رادیو ته وویل
مردمه جهان د نړۍ خزې دا ورځ نمانځي خو د افغانو خزو لپاره ماتم د دې لیک هدف دا دی چې هغو معترضو ښځو ته چې د طالبانو په زندان کې دي او له ظلم او ځورونې سره مخ دي او ډېرې نورې چې د طالبانو له ویرې ایران او پاکستان ته تللي او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دي باید پام ورته وشي،
باید مورد توجه جدي قرار ګیرند.
ځینې هغه فعال او معترض میرمنې چې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللي هم وایي که افغانستان ته واستول شي له خطرناک برخلیک سره به مخ شي. د ښځو د حقونو یوه فعال او د پخواني جمهوري حکومت څارنواله خدیجه نوري چې دا محل په پاکستان کې ده ازادي راډیو ته وویل
مو در مرز اخراج
موږ د اجباري استلو له ګواښ سره مخ یو. که پولیس مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي معلومه نه ده چې له کوم برخلیک سره به مخ شو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د یک شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له طالبانو وغوښتل چې د څلورو فعالو ښځو په ګډون د بشري حقونو ټول هغه مدافعان خوشي کړي چې د بشري حقونو د دفاع په تور نیول شوي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو ښځینه فعالانو د نیولو خبر نه دی تایید کړی او نه یې هم ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وتنبای وا هم د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د تصویب د 15مې کلیزې په مناسبت له طالبانو غوښتي وو چې د بشري حقوقو په برخه کې خپل مسولیتونه وپیژني. بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو حقوقو ته درناوی له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یو مهمه غوښتنه ده. خو طالب چارواکو ته لیدا کړي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري او د ښځو حقوقو خوندې دي. هغه ادعا چې ډېری ښځې د بشري حقونو سازمانونه نړیواله ټولنه او ډیر اسلامي هیوادونه یې نه تاییدوي.
د هرات یو شمیر سوداګری میرمنې وایي د وروستیو زلزلو له کبله د دوی کاروبار په ټپه درېدلی دی. دوی وایي چې له لرې سیمو څخه اوس دوی ته خام مواد نه رسیږي او سړی خونې هم نه لري چې خپل محصولات پکې وساتي. دا میرمنې شکایت کوي چې چارواکو ته یې مراجعه کړې ده خو تر اوسه پورې له دوی سره کومه مرسته نه ده شوې. خو په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي چې ټاکل شوې نړیوالې موسسې سبا چهارشنبې له سوداګرو ښځو سره خپلې مرستې اعلان کړي. په دیاره نور جزئیات په دې راپور کې.
په هرات کې د ملکه جامی په نوم د غذایی موادو د پروسس او بسته‌بندۍ د شرکت رئیسه نفس ګل جامی وایي لسلو زیاتو کسانو به له دې شرکت څخه ګټه وټه ترلاسه کول او له دې لارې ژوند کاوه. د ملکه جامی شرکت چې شپږ کاله مخکې رامنځته شو له مربا نیولې تر اچارو د رومي بانجان رب او د زعفرانو تر شربت پورې غذایی مواد تولیدول او لسګونه ښځو کار پکې کاوه. خو میرمن جامی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي چې له زلزلو وروسته د شرکت کاروبار په ټپه درېدلی دی او حتی د سرایونو د کرایې او د کارګرانو د مزد پیسې نشي ایستلی.
له هغې ورځې چې زلزله شوې زموږ کاروبار برباد شو. ټول تولیدات مو بند پاتې دي. حتی په څه باندې سلو بشکو او لویو بیلرونو کې چې هر یو یې 200 کیلو وزن درلود زموږ خام مواد خراب شول او ډیر وسایل مو مات شول.
میرمن جامی زیاتوی چې چارواکو ته مراجعه وکړه خو تر اوسه یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونو د خونو اجرایی امر محمد یوسف امین وایي چې له زیانمنو سوداګرو میرمنو سره د مرستې لپاره له ځینو نړیوالو مؤسسو سره تماسونه نیول شوي او هغو هم د مرستې ژمنې کړې دي.
د سوداګرۍ خونو له ځینو نړیوالو مؤسسو لاغې ډلې د کار له نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې سره تماسونه ونیول او موږ له دوی سره په ګډه په پام کې لرو چې له سوداګرو میرمنو سره د مرستې یو پروګرام برابر کړو څو د زیانمنو ښځو ملاتړ وکړي او دوی خپل کاروبار چې څه ناڅه زیانمن شوی دی بیا پیل کړي.
د ښاغلي امین په وینا د مؤسسو ژمنه کړې چې د سوداګرو ښځو په ګډون به د زلزلو له ټولو مصیبت ځپلو سره خپلې مرستې د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي. له بلې خوا په هرات کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د سوداګرو میرمنو د ستونزو د حل لپاره د دوی هڅې روانې دي. د والي ویان نصر احمد الیاس بیګا ازادۍ راډیو ته وویل
طالبان زلزلې دلته هرات کې یوازې نه چې د شوزو په کار کې سنځي ایجاد کړی دی بلکې په ټولو برخو کې دلته هرات کې سنځي ایجاد کړی او د هرات ولایت سیمه ییز مسؤلینو په ټولو کې د افغانستان اسلامي امارت د سنځ لاواري لپاره کار کړی دی او تر ډیره حد سنځي تر اوسه حل شوی دی. لا هم کار پر روان دی چې څنګه وکولای شي پات سنځو تر رسیدګي وشي.
د هرات سوداګرو میرمنو د سلګونه وزګارو او بیوزلو ښځو لپاره د کاروبار امکان برابر کړی او دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز لګولای دی.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به لومړی سفی ولستان ستانګزی درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
میل آنلاین د هغو پخوانیو افغان ځانګړو ځواکونو په برخلیک باندې یو مقاله خپره کړې چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته د استول کېدو له خطر سره مخ دي. د مقالې له مخې شاوخوا 200 افغان ځانګړي ځواکونه چې د برتانوي ځواکونو سره یو ځای جنگیدلی وو او د جمهوریت په سقوط سره پاکستان ته تښتېدلی اوس بیرته د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته لیږل کیږي. د مقالې لیکوال زیاتوي دا چې اوس پاکستان افغان کډوال خپل خاورې باسي دا اندېښنې هم ورسره زیاتې شوې چې پخواني ځانګړي ځواکونه ممکن د طالبانو لخوا شکنجه او وژل شي. یو شمېر افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو په برېټانیا باندې په دې وروستیو کې نیوکې زیاتې کړې چې په خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی او دوی برېټانیا ته نه دی وړي. برېټانوي پوځي مشران هم دې ټکي ته متوجه دي او د دغو افغان ځانګړو ځواکونو د انتقال په برخه کې د حکومتي چارواکو بې غوري د منلو وړ نه ده بللې. له دې ډلې میل آنلاین د جنرال ریچارډ براون خبرې راخېستي چې یو وخت پاون سن کې د برېټانوي ځواکونو قمندانو خغلی براون له بی بی سی سره په خبرو کې د افغان ځانګړو ځواکونو د انتقال په برخه کې ځنډ او نه پاملرنه یو خیانت بلل او ویلي دي دا کار به د هغو خلکو د ځان په قیمت تمام شي چې له برېټانیا سره اوګه په اوګه جګړه کړې ده. د امریکا ملي عمومي راډیو ان پی آر سره تړلې ډبلیو بی ایس شیکاګو خبرندوی د یوې داسې وړې افغان ماشومې په اړه مقاله خبره کړې چې ژبه او غوږونه کار نه کوي. دا شپږ کلن نجلۍ چې محبوبه نومیږي په 2023 کال کې امریکا ته پر رسیدو د مقالې له مخې له ګڼو ستونزو سره مخ وه. لومړی دا چې په دې واړه عمر له خپل اصلي وطنه کډواله شوه او بیا په یو نوي محیط کې هر څه ورته پردي ښکارېدل. د محبوبې پلار وایي په ډېرې سختۍ به په خبرو سر خلاصېده او کله کله به چې دوی د محبوبې په خبرو نه پوهېدل نو هغې به ژړل به چې غواله. د محبوبې پلار په خپل شته امکاناتو ځینی عکسونه کاغلی او چې د لوګې تندې یا نورو اړینو مسایلو سرګندونه کوله او محبوبې به هغه کارول. ورسته چې محبوبه د اشاره ژبې ځانګړي خوانځي ته داخله شو هلته هم په ډیره سختۍ مختتله. د محبوبې استادانو ویلي دی وړې نجلۍ د اشاره ژبه نه وزده. د محبوبې استادانو قرار قرار ځینی شمیرې او عکسونه غیته وخدل او بیا یې هڅه وکړه چې د اشاره په ژبه پوه کړي. اوس د محبوبې استادان خوشاله دي چې هغه د اشاره ژبې په اساساتو پوه شوي او خپلې اړتیاوې او خبرې د لاسونو او مخ په حرکاتو باندې کوي. د محبوبې پلار وایي د خپلې لور د پرمختګ لپاره ډیر خوشاله دی او هیله مند دی چې لورې لا زیات مخ ته لاړه شي.
په کندوز ولایت کې لټولو 1512 شوانځیو څخه یو سلو درش پیته ودانی لري او زده کون کې په آزاد فضا کې پرسته کړو بوختي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د شوانځیو د ودانی او احاتې نشټوالي له امله شون کې په شتوګه تعلیمي نصاب نشي پر مخ بيولای.
په کندوز کې یو سلو درش پیته خونځي ودانی نه لري او زده کون کې په آزاد فضا کې تعلیم کوي. دی یاد ولایت دی پوهنې د ریاست د چارواکو په خبره په کندز کې 1502 بابا ښوونځي موجود دی او له دې شمېر څخه 103 بابا یې ودانۍ نه لري او زده کوونکي په آزاده فضا کې په ښوونې او روزنې بوخت دي. د کندز د پوهنې د ریاست رئیس مولوي محمد اسماعیل ابو احمد آزادۍ راډیو ته وویل اوس مهال په یاد ولایت کې 2,02,000 زده کوونکي په درس او تعلیم بوخت دي چې له دې شمېر څخه 1,000 نجونې جوړوي چې تر شپږم ټولګي پورې د زده کړو اجازه لري.
خو همدغه د مکاتبو باره کې چې تعمیرونه نه لري یا مبرز نه لري یا مثال احاطه نه لري په دغه باره کې موږ بار بار دولت ته همدغه غوښتنه کړې ده او هغوی موږ ته انشاءالله اطمینان راکړی او موسساتو موږ خبره کړې ده هغوی موږ ته انشاءالله اطمینان راکړی ده او هغوی بعضو موسساتو کارونه شروع کړي دي په بعض مکاتبو کې دا اوس ترمیم روان دي موسساتو.
40 باز محمد احمدی چې له 10 رئیس دی عبدالمیر زاخل په ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي. ښاغلی احمدی وایي د ښوونځي د ودانۍ نشتوالي له امله دوی تعلیمي نصاب په ښه توګه نشي پلي کولای.
موږ مکتب چې د مشکلاتو سره ډیر مخامخ دی، هغه د پسرلي موسم کې د بارانو د مشکلاتو سره مخ دی او په اوړي کې چې د ګرمۍ د مشکلاتو سره مخ دی. تعمیر نه لري، میز چوکي دا نه لري، احاطه د مکتب هم ډیره وړه ده. نو په دا خاطر وزارت معرف څخه د دوی څخه دا هیله ارزو کوو، امید کوو چې زموږ مکتب ته خاص توجه وکړي.
د عبدالمیر زاخل د ښوونځي د 4 ټولګي یوه زده کوونکې 10 بانو وایي دوی د پسرلی په موسم کې د ورښتونو او د اوړي په موسم کې د ګرمۍ له امله په آرامه فکر درس نشي ویلای.
موږ سمفته لارو اچن لارو چې باران چې شدې ځینې بس موږ سمفونو باندې باران کې ګیر چې کېږي موږ د باران نه دیناند کې ګوي چې سمفنه لارو هم زما خاصه ده د امارت چې چې موږ ته بعد غره دغه کې بعد سمفونه موجو کې او تعمیرونه راته جوړ کې.
د کندز د قلیزال ولسوالۍ د کولخ د سیمې یو وسیدونکو جمعه خان هم وایي د دوی ښوونځی نه ودانۍ لري او نه هم د احاطې دیوال او له امله یې ښوونکي او زده کوونکي سخت په تکلیف دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکړی چې له پاکستان استل شوی ډیری افغانان که مناسبه سرپناه پیدا نکړي شاید د ژمي په سختو شرایطو کې مړ شي. د کمشنری په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری راستنه شوي کسان زیانګالي دي. د راپورونو له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستان څخه کم 15 افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل استل شوی دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو انیسیار خبرداري ورکړي چې له پاکستان ډیری راستن شوی افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي له خطر سره مخامخ دي او که کافي سرپناه ونه لري ممکن سخت ژمی ژوند واخلي. یا سازمان په دې وروستیو کې په یو تازه راپور کې ویلي هغه خلک چې پولې ته رسي کې ستړیا وي ګاللې وي چې سملاسي مرستو او هم رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. یو انیسیار ویلي چې دوی غواړي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو مخه ونیسي او له پاکستاني په ټینګار غوښتي چې د افغانانو لپاره دي تر هغو چې په عزت او خپل خوښه راستنه شوي نه وي خوندي فضا رامنځته کړي. یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته بیرته راستنه شوي وي سرپناه نه لري او د سون توکو او کمپلو لرلو پرته په یخنۍ کې شپې ورځې تیروي. له لغمان عبدالرحمن او له کابل تیمور شاه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
موږ یوازې دا وسلو کالي له ځان سره راوړي، نور مو هیڅ هم نه دي راوړي. ترخم کې موږ سره چې مرسته نه ده کړې کومو کسانو چې کارتونه ورکول ور یې نه کړل. اوس موږ دې ته سخت اړتیا لرو چې د کور د وسایلو سره یو سرپناه موږ ته چمتو شي. بس تر بلې هوا سړیږي ژوند تیرول سخت دي.
موږ په کابل کې یو دو طاقه کور موږ 1500 افغانیو په کرایه نیولی. زموږ ټول مالونه او توکي په پاکستان کې پاتې شول. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو. ماشومان مو ټول ناروغه دي، هوا سړه ده، نه لرګي لرو او نه هم بخاري، نه کوم کار او ځمکه لرو، بیکاره ګرځو.
د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې 1.5 میلیون ډېر افغانان به له دا دغه هیواد وېستل شي. طالب چارواکي وایي چې تر دې دمه له پاکستان څخه تر 400 ډیر کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. یو شمیر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ایستلو ډډه وکړي، خو پاکستاني چارواکو تل د بیا اسنه د افغان کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی دی.